आज व्यू 360 में दुनिया भर में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में, अद्वियात की किल्लत और रिकॉर्ड महंगाई, मरीज इलाज और दीगर जरूरियात के दरमियान फैसले करने पर मजबूर।
8 साल पहले शुगर का पेन 475 का था, ये बढ़ते 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 अभी इस वक्त तकरीबन 1600 रुपए का हो गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में आज और पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। जो घराने अफोर्ड कर सकते हैं वहां यकीनन खास तौर से गोश्त के पकवानों की तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अगर आप उन 31% पाकिस्तानियों में हैं जो कि डायबिटीज के मर्ज में मुबतला हैं तो आपको खाने में खास एहतियात की जरूरत है। आबादी के लिहाज से दुनिया के पांचवें सबसे बड़े मुल्क पाकिस्तान में डायबिटीज या ज़ियाबतस का मर्ज इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब तकरीबन हर चौथा बालिग पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तानियों के तर्ज जिंदगी की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में इस मर्ज के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में इस बीमारी में इजाफे की एक वजह यह भी है कि बहुत से मरीजों में इस बीमारी की तशखीस या तो होती नहीं है या फिर बहुत देर से होती है। इसके अलावा इलाज मुआलजे की सहूलतों का फुकदान, अवाम में आगही की कमी और तिबी पेचीदगियां भी इस मर्ज के फैलने की अहम वजूहात हैं। आज के शो में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है और इसके इलाज के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात पर होने वाली डेवलपमेंट पर। पाकिस्तान और आईएमएफ अगले 6 से 9 माह के लिए $2.5 अरब के स्टैंड बाय इंतजाम पर बातचीत कर रहे हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम 30 जून को यानी 2 दिन बाद खत्म हो रहा है। मौजूदा प्रोग्राम अगर 9 जायजे के मुकम्मल हुए बगैर खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान इस मंजूर शुदा कर्ज के $1.40 अरब हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के वजीर खजाना का कहना है कि वो आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर किसी ऐसे तरीकेकार पर काम कर रहे हैं जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि पाकिस्तान को मौजूदा जायजे के तहत सिर्फ $1.10 अरब के करीब ही नहीं बल्कि पूरी रकम मिल जाए। इसके अलावा एक और दूसरी ऑप्शन जिस पर इत्तलात के मुताबिक दोनों फरीक काम कर रहे हैं वो ये है कि 15 जुलाई तक 9 जायजे के बराबर रकम के इजरा के अलावा एक नए शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट शुरू किया जा सके जिसमें $50 करोड़ की 2 कर्ज की एक साथ जो है वो शामिल होंगी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। डायबिटीज किस तरह से पाकिस्तानियों को इम्पैक्ट कर रहा है, दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस बीमारी में सबसे आगे हैं। दुनिया भर में डायबिटीज के इंसदाद के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक आदादोशुमार के जो अब तक उनकी तरफ से आदादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 54 करोड़ अफराद डायबिटीज के मर्ज में मुबतला है। इस इदारे को अंदाजा है कि सन 2030 तक तकरीबन 64 करोड़ अफराद इस बीमारी में मुबतला होंगे। अमेरिका में कायम दुनिया की आबादी पर नजर रखने वाले आज़ाद इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मौजूदा साल के आदादोशुमार के मुताबिक जिन ममालिक में डायबिटीज की शरह सबसे ज्यादा है उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में डायबिटीज की शरह तकरीबन 31% है। कुवैत इस फहरिस्त में 25% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर 21% की शरह के साथ मिस्र का नंबर आता है जबकि चौथे नंबर पर कतर है जहां इस मर्ज की शरह 19.5% है और पांचवें नंबर पर मलेशिया है जहां डायबिटीज की शरह 19% है। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान में डायबिटीज़ के बहुत से मरीजों के लिए इलाज पर खर्च करना एक मुश्किल फैसला बन चुका है। ऐसे अफराद जो एक लंबे अरसे से इस बीमारी से निमट रहे हैं उनकी ज़िंदगियों पर इसका क्या असर पड़ता है, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही मरीज एहसान हक से जो कई सालों से इस मर्ज से निमट रहे हैं। शुगर उनकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही है, आइए जानते हैं।
मेरा नाम एहसान अल हक है और मैं तकरीबन कोई 15 साल पहले मुझे शुगर का पता हुआ लगा कि जब मुझे पाँव में जलन शुरू स्टार्ट हुई है वो मेरी तबीयत जो है वो ऐसे कि ढीलापन और कमज़ोरी महसूस होने लगी मुझे और अपना बड़ा यानी कि वैसे भी मैं काफ़ी दुबला हो गया था। लोगों ने मुझे अंदाज़ा नहीं चला कि लोगों ने मुझे कहा कि तुमने यार चेक करवाओ डॉक्टर को, तुम मशक्क़त करने वाले बंदे हो, तुम्हारी ये नहीं होनी चाहिए पोजिशन। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा यार तुम्हें तो भाई शुगर बड़ी हाई किस्म की है, इंसुलिन अभी मुझे लगाते तकरीबन कोई 8 साल हो गए हैं। 8 साल पहले वो शुगर का पेन होता था वो उस वक्त 475 का था, اب یہ بڑھتے 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 ابھی اس وقت تقریباً 1600 روپے کا ہو گیا وہ پین. یہ سرکاری جو ڈاکٹر ہیں نا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو جاؤ لائنیں لگی ہوئی ہیں, کوئی وہاں پہ حال نہیں ہے, بڑی یعنی کہ ناممکن والی بات ہے. پرائیویٹ یہی اسپتالوں کے ڈاکٹر پتہ لگتا ہے ہمیں کہ یہ پرائیویٹ فلاں جگہ بیٹھتے ہیں, پھر مجبوراً وہاں جاتے ہیں, ان کی 2000 روپے فیسیں دیتے ہیں. تو ابھی میں حال میں 3 دن پہلے بھی ڈاکٹر پر گیا کیونکہ میرے پاؤں سوج جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی ایک گردہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے, تو اس وجہ سے میں کافی ٹینشن میں تھا, ابھی میرے پاؤں سوجے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ دوائیوں کی بات کر رہے ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں ابھی, تو ابھی یعنی کہ بجٹ سے بہت آؤٹ ہو گئی ہیں. ابھی میرا ماہانہ جو ہے تقریباً 25,000 دوائیوں کا خرچہ ہے, اتنے یعنی کہ جو کہ 6-7 ہزار میں ہوتا تھا نا ابھی 25,000 پہ چلے گئے. تو ظاہر بات ہے وہ بڑا مشکل سے ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات زندگی کے لیے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیں جی حالانکہ وہ زیپاتیس کے مریضوں کا وہ بڑا کہتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن نا یعنی کہ انسولین تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا اسپتال میں اویلیبل ہو جائے, کوئی گولیاں شولیاں دوائیاں ان کو چاہیے کہ انسولین والے جو خاص کا ہے ان کے لیے انسولین ان کو مہیا کرنی چاہیے اسپتالوں میں, کہ ان ملنی چاہیے ہمیں, کہ یہ اتنی مہنگی ہے نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ایسے ہیں جو بالکل وہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں. میں اپنا ایک دوست ہے وہ بڑا غریب آدمی ہے, وہ انسولین نہیں افورڈ کرتا, حالانکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تم لگاؤ, کہتا میں اسپتالوں میں جاؤں لائنوں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ اتنی افورڈ ہی نہیں کر سکتا بچار.
ایک سائڈ پہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے اور دوسری سائڈ پہ اویلیبلٹی کا. پاکستان میں زیادہ تر ادویات بنانے کے لیے خام مال درآمد کیا جاتا ہے. گزشتہ ایک سال سے پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 100 روپے کی کمی ہوئی ہے, جس سے ڈالرز میں خریدے جانے والے خام مال کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان میں ادویات کی پیداوار میں 21.5% کمی آئی ہے. پچھلے ایک سال میں حکومت کے درآمدات کو کنٹرول کرنے کی پالیسی کی وجہ سے دوا سازی کے صنعت جو ہے وہ خام مال میں کمی آنے کی وجہ سے ملک میں ادویات میں بھی کمی لائی ہے اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ بھی یہی چیز بن رہی ہے. پاکستان ڈرگز لائز فورم کے مطابق ملک میں اس وقت جان بچانے والی ادویات سمیت جابتس سانس کی بیماریوں اور دل اور گردے کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی بھی قلت ہے, اور کچھ درآمد کی جانے والی ادویات اور خام مال کی کلیئرنس بندرگاہوں پر تاخیر کا شکار ہے. دوسری طرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے ملک میں ادویات تیار کرنے والی تقریباً 40 کمپنیوں کے بند ہونے کا خدشہ ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں ملک سے ایک اور بڑی عالمی فارماسیوٹیکل کمپنی بائر نے پاکستان میں اپنا کاروبار ختم کر دیا ہے. اگر آپ کو کوئی دوا روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ استعمال کرنی ہے تو 1 جون سے شاید آپ کی ان دواؤں کی قیمت بڑھ چکی ہوگی, اب آپ کو 20% اضافی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہوگی. عام پاکستانی جو پہلے سے ہی مہنگائی سے شدید متاثر ہیں, ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے ان پر کیا گزر رہی ہے, جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں.
دوائیں تو لینی ہیں, دوا کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں. یہ کنسیڈر کیا ہے کہ بچوں کو کسی سستے اسکول میں ہم داخل کرا دیں, یہ کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے علاوہ اور تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں سے ہم پیسے بچا سکیں.
حال ہی میں وفاقی کابینہ نے ملک میں دواؤں کی قیمتوں میں 14-20% اضافے کی منظوری دی ہے, جس سے ملک میں جان بچانے والی ادویات سمیت کئی ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور ایسے میں مشفق احمد سمیت بہت سے مریضوں کو دواؤں کی خریداری کے لیے اضافی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے.
میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں اور مجھے پارکنسنز ہے, گزشتہ 10 سال سے میں اس کی دوائیں کھا رہا ہوں, اور میرا پارکنسنس کی دواؤں کا خرچہ تقریباً 9,000 روپے بن جاتا ہے مہینے کا, جو کہ میری آمدنی کا تقریباً 15% ہوتا ہے, اور اگر اس میں او پی ڈی کے وزٹ شامل کر لیں اور آنا جانا شامل کر لیں تو وہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو کہ میری جس کی وجہ سے میرے دیگر اخراجات پہ بہت اثر پڑتا ہے. میں اپنے بچوں کی تعلیمی اور جو ان کی غذائی ضروریات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کمپرومائز کر رہا ہوں.
لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دعوے کے مطابق روپے کی قدر گرنے کے باعث اب خام مال مہنگا درآمد ہو رہا ہے, اور ایسے میں وہ سستی ادویات کیسے بیچ سکتے ہیں؟
کیونکہ جس طرح انفلیشن بڑھی ہے ہر چیز کی, آپ کاسٹ آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں, را مٹیریل کی کاسٹ دیکھ لیں, کوئی بھی بزنس میں چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو یا لوکل ہو نقصان کا کاروبار تو نہیں کرے گا.
ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ متوازن غذا کھائیں, ہر چیز کھائیں, پھل کھائیں, سبزی کھائیں, میوہ جات کھائیں, کیسے کھائیں, इस वक्त तो अपना तीन वक्त का खाना कर ले तो वही बड़ी बात है। अब इसमें फ्रूट कहाँ से आदमी खा सकता है इतने, जबकि 25,000 रुपये घर एक घर से सिर्फ दवाओं पे जा रहे हों। तो ये बच्चे बोलते भी हैं कि बाबा ये ले आइएगा, बाबा वो ले आइएगा, कभी कभार खरीद भी लेते हैं लेकिन अक्सर उनको बहलाना पड़ता है।
बेचारा वो इसी में पिस जाता है, बोला है दवाइयों में पैसे लगाने, घर का किराया कहाँ से पूरा करूँगा, बिजली का बिल कहाँ से करूँगा, बच्चों को कहाँ से पालूंगा मैं। इसी वजह से वो अपने दवाइयों को बिल्कुल कम कर देते हैं, या हो सकता है कभी कभी दवाई नहीं लेते, बोले नहीं चाहिए।
बहुत से मौसी माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में अद्वियात की कीमतें कम हैं और यहाँ असल मसला लोगों की कम आमदन का है, लेकिन ऐसे में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपने मुनाफे को कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अमेरिका में ऐसे अफराद जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं उनमें तकरीबन 2,10,00,000 अफराद टाइप 2 और तकरीबन 13,00,000 अफराद टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं लेकिन इलाज नहीं करते, और पिछली चंद दहाइयों से ऐसे अफराद की शरह बढ़ रही है। सबाशाह खान ने येल से मुंसलिक तिबी माहिर डॉक्टर केविन हैरल्ड से डायबिटीज़ के इलाज में तरक्की और जदीद तरीका इलाज के बारे में पूछा। डॉक्टर हैरल्ड की तहकीक के नतीजे में टाइप 1 डायबिटीज को होने से पहले रोकने में मदद देने वाली पहली दवा को अमरीकी महकमा बराए अद्वियात और खुराक से मंजूरी मिल चुकी है।
So for type 2 diabetes,
रवायती तौर पर इसका इलाज खुराक और ऐसी अद्वियात के जरिए किया जाता रहा है जो मिसाल के तौर पर इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूनिलोरेस। ये अब भी टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और मेटाफार्मिन का भी जिक्र करना चाहिए कि वो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज का मायार है और सबसे पहले और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। अब GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिस या SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे नए अज्जा बन चुके हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज में बहुत फायदेमंद असरात मुरतब करते हैं। वो मेटाफार्मिन और यकीनी तौर पर खुराक के जरिए डायबिटीज को कंट्रोल करने से ज्यादा महंगे हैं, लेकिन इनके फवायद सिर्फ ग्लूकोज को मुनासिब मकदार में रखने से कहीं ज्यादा हैं। वो गुर्दे की बीमारियां यहां तक कि दिल की बीमारी के खतरे को कम करते हैं और वो वजन भी कम कर सकते हैं। खास तौर पर GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिस जो हफ्तावार लिए जा सकते हैं और यूं इन्हें बाकायदगी से लेना शायद आसान हो। ये टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में नई पेशरफ्त हैं। टाइप 1 डायबिटीज के हवाले से हम कई सालों से जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज जिस्म के खुदकार मुदाफती निजाम की बीमारी है, लिहाजा असल सवाल ये कि हम इस खुदकार मुदाफती निजाम के रद्द अमल को तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में टेपलिजुमाब नामी एक दवा से मुतालिक काम में हमें नए अज्जा की मंजूरी मिल गई है। ये एजेंट जिस्म के उस मुदाफती रद्द अमल को तब्दील करता है जो मुदाफती खलियों के जरिए इंसुलिन पैदा करने वाले खलियों की तबाही का सबब बनते हैं।
20 years from now, how would diabetes be treated?
आपको क्या लगता है कि अब से 20 साल बाद डायबिटीज का इलाज कैसे किया जाएगा और कौन से जदीद इलाज हैं जिन पर काम हो रहा है?
So for type 1 diabetes, the other thing I should mention is,
ऐसे लोगों के लिए जो पहले से टाइप 1 डायबिटीज में मुबतला है, मरीज को इंसुलिन देने की टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतरी आई है। इंतहाई अहम बात यह है कि अगर हम स्क्रीनिंग के जरिए ऐसे अफराद की निशानदही कर सकें जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा है, तो हम उनकी बीमारी के खतरे में कुछ अरसे के लिए ताखीर कर सकते हैं या इसे होने से मुकम्मल रोक सकते हैं।
पाकिस्तान में डायबिटीज के मरीजों की तश्वीशनाक तौर पर बढ़ती तादाद के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी कुछ जीनियाती वजूहात भी हैं, लेकिन हुकूमत को मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी करार देना चाहिए। इस बीमारी के माहिर डॉक्टर हसन उरूज क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं।
ये बड़ी ही परेशान कुन और अलर्ट सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ जो मेटाबॉलिक अंदर से जो अंदरूनी तौर पे जो इंसान के जुज होते हैं उसमें कुछ इस तरह की जेनेटिकली चीज़ें मौजूद हैं जो यहाँ प्रीडिस्पोज करती हैं शुगर के लिए, नंबर 2। नंबर 3, आपकी जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, स्टार्च बेस्ड है। नंबर 4, हमारे यहाँ एक देखें तो जहाँ वेस्टिंग है, स्टंटिंग है, وہاں ہمارے یہاں اوور ویٹ اور اوبیسٹی بھی ہے, اور ہمارے تقریباً 10-15% لوگ اوبیز ہیں, اور چلنے پھرنا ایکسرسائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تبھی پاکستان میں صرف شوگر ہی نہیں لیکن جو لائف سٹائل کی بنیاد پہ جو بیماریاں ہیں جس میں ہارٹ کی, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی, اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جتنی ہیں, گردوں کی بیماریاں, وہ بہت کامن ہیں. اوور ایٹنگ نہ کریں. پھر جو سٹارچ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک روٹین کی چیز استعمال ہوتی ہے نان, روٹی براؤن بریڈ کا استعمال کیجئے, سٹارچ سے بچیے. کوشش کیجئے گھر کی بنی ہوئی چیزیں اور آرگینک چیزوں کا استعمال کیجئے. گھر میں چھوٹی سی بھی جگہ ہے تو گھر کی سبزیاں استعمال کریں. اب جو جنرل پرنسپل ہے وہ یہ کہ ڈائٹس میں آپ میٹھے کا کم استعمال کیجئے, اور روزانہ آپ 20-25 منٹ بھی اگر آپ نکال لیں اپنی ذات کے لیے, تو آپ ایک اتنی بڑی بیماری سے بچ رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو بعد میں اگر ہو کر کتنی کمپلیکیشنز کر سکتی ہے, جو گردے خراب کر سکتی ہے, جو دل خراب کر سکتی ہے, جو ایون بلڈ پریشر اور لیور خراب کر سکتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ویسے ہی ہیلتھ پہ بہت کم ہے, 2.9% جی ڈی پی ہے, اس میں بھی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ ہاسپٹلس کو دیتی ہے, آدھے سے زیادہ جو ہے تنخواہوں میں چلی جاتی ہے, اور باقی مینجمنٹ اور سارا کچھ تو دیتی تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری نہیں کر پا رہی ہے ضروریات لوگوں کی, انسولین یا شوگر کی دوائیوں کی گولیوں کی. اب حکومت کا اس میں جو رول ہے وہ دو رول ہیں. ایک تو جو شوگر کا مریض بن گیا اسے آپ ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی سہولیات فراہم کیجئے قریب ترین اور اچھی کوالٹی کی. دوسری ایک جو سب سے بڑی جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ شوگر یا اس طرح کی بیماریاں جو پریونٹیبل ہیں ان کو ہونے سے روکا جائے, اور اس کے لیے اویئرنیس کریشن بہت ضروری ہے. ہماری کلینکس میں خاص طور پہ جو بیسک کلینکس ہیں جس میں جی پی بیٹھتے ہیں حکومت کے, بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز یا ایون ہسپتالوں کی, شہروں میں ہسپتالوں کی ڈسپنسریاں جو ہیں, وہ صرف علاج نہ بتائیں وہ بلکہ اس کی پریونشن بھی بتائیں کہ جناب اس سے یہ شوگر چونکہ ایک وبا کی فارم میں آئی ہوئی ہے پاکستان میں تو اس سے پریونٹ رکھا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, اپنے لائف سٹائل کو, اپنی خوراک کو اور اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر کے.
چھوڑ دیں, پاکستان میں ڈائبٹیز کا مرض اس حد تک پھیلنے کی کیا وجوہات رہی ہیں اور کیا اب ان پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آگہی اور احساس ہے اس حوالے سے, اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسماء احمد سے, اس بیماری کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر اسماء, پاکستانی کیا اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے؟
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانی جو ہے اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے. اٹس اے میٹر آف اویئرنیس, کیونکہ یہ جو لائف اسٹائل والی ڈیزیزز ہوتی ہیں, جب بھی ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ ایسوسیٹیڈ ہے لائف اسٹائل سے. تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ فیکٹرز آتے ہیں جس میں ہم ہر چیز مریض سے بلیم نہیں کر سکتے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. میرے خیال میں اویئرنیس کی کمی ہے, اور جیسے یو نو جی پیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پرائمری کیئر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کہ جب سے سب سے پہلے یو نو ایون ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس سے پہلے جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, تو اسی وقت جو ہے ان کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو نو اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم ذیابطیس سے بات کریں, لیکن اگر ہم اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی بات کریں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذیابطیس ہونے سے پہلے, جسے ہم یو نو پری ڈائبٹک کہتے ہیں, بارڈر لائن کہتے ہیں, جی, تو اگر ہم اسی کو یو نو اس لیول سے مریضوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کریں, تو جو ہے وہ پاپولیشن بہت سمجھدار ہے. یو نو بس اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر وہ لائف اسٹائل فیکٹرز کے بارے میں بتانا شروع کریں, جس میں میڈیا کا بہت رول ہے, ڈاکٹرز کا بہت رول ہے, تو اٹس اے کمبائن ایفرٹ پبلک ہیلتھ. تو اگر آپ پبلک ہیلتھ لیول پہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اویئرنیس اس پہ کی, جس پہ لوگ بھی اس کو سیریسلی لیں گے اور پھر اس کا علاج جو ہے اور اس کی پریونشن جو ہے وہ ممکن ہے.
تو اب سمجھتی ہیں اس کے لیے جو اویئرنیس ہے اس کی کیمپیننگ گورنمنٹ کو ہی کرنی پڑے گی, کچھ سوسائٹل لیول پہ باقی ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں, ہاسپٹلز کی طرف سے کچھ ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی بنتی ہے فارماسیوٹیکلز کی یا کسی اور کمپنی کی اس حوالے سے؟
جی جی, سب کو ریسپانسبلٹی دینی پڑے گی. ایک اس پہ جو ہے اس ایک لیول پہ اس پہ کام نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اوور آل گلوبلی جو ہے وہ اوبیسٹی کی اور جو ڈائبٹیز کی جو پریولنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آبویسلی جب ہم اس میں بات کرتے ہیں تو جو لو سوشل اکنامک کنٹریز ہوتی ہیں, جو لو مڈل انکم کنٹریز ہوتی ہیں, اس میں جو پریزنس بھی زیادہ ہے اور اس میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. بیکاز یو نو ہمارے پاس نیشنل ہیلتھ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, تو ہمارے پاس تو اور بھی یو نو بیٹل ہیں. جو اگر ڈائبٹیز ہوتی ہیں تو اس میں اور زیادہ نقصانات ہیں کہ وہ مریضوں کو جو ہے آؤٹ آف دیئر پاکٹ پے کرنا ہوتا ہے یو نو سارا علاج. تو اس میں صرف ایک جو ہے وہ ایجنسی یا ایک اس سے جو ہے اس پہ کام کرنے سے کوئی جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ لیول پہ سوسائٹی لیول یو نو فارماسیوٹیکل جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر, پرائمری کیئر از دا موسٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک اگر ہم ان لو مڈل انکم کنٹریز میں اپنے پرائمری کیئر کو اگر اسٹرانگ کر دیں, مطلب ہر مریض جو ہے وہ ڈائبٹالوجسٹ کے پاس, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے نہ جانا چاہیے. تو اگر پرائمری کیئر لیول پہ اگر ہم یو نو اویئرنیس بڑھائیں, ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیں, تو میرے خیال میں جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین یو نو ڈفرینٹ جیسے ہیں سوسائٹیز ہیں ہمارے یو نو پاکستان میں بھی, پاکستان اینڈوکرین سوسائٹی ہے جس پہ بہت کام کر رہی ہے. تو دے آر سوسائٹیز, بٹ آئی تھنک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ کون سے کیا خوراک میں پاکستان جو اوور آل پاکستانی استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ ایسا فیکٹر ہے؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے میں ایک رپورٹ میں جو ابھی ہم چلا رہے تھے اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سٹارچ کی ریشو بہت زیادہ ہے کھانوں میں, اور اس کے علاوہ جو انہیلدی ایٹنگ ہے, ایٹنگ ہیبٹس ہیں, وہ شاید امپیکٹ کر رہے ہیں اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں. اسی وجہ سے شاید ہر چوتھا شخص جو ہے وہ ڈائبٹیز میں ہے.
جی بالکل, خوراک جو ہے اس کا مین فیکٹر ہے لائف اسٹائل. اور خوراک میں یہ نہیں ہے کہ یو نو جو ہے لوگ جو ہے یہ ہزار زمانے زمانے سے کھاتے جا رہے ہیں. جو خوراک اچانک سے چینج ہو رہی ہے, جو ریپڈ لائف اسٹائل چینج ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں تو جو رورل ایریاز میں تھے لوگ وہ اربن ایریاز میں جانا شروع ہو گئے ہیں. تو لوگوں کی لائف اسٹائل جو ہے بہت اچانک سے چینج ہو رہی ہے, اور لوگ اس فوڈ پہ زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے, جو یو نو جس میں جو ہے جو فوڈ لیبلنگ پہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ زور نہیں ہے. تو جو لائف اسٹائل جو سڈنلی چینج ہوا ہے, جس میں ریپڈ جو ہے فوڈ چینج ہے کہ ہر چیز بہت اچانک آرام سے آپ کو مل جاتی ہے, اور برگرز ہیں, پیزاز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یس, سٹارچ کا استعمال بھی زیادہ ہے, ہائی فیٹ ڈائٹ بھی ہے جس میں موٹاپا بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے. جب موٹاپا بڑھتا ہے تو آپ کا کولیسٹرول یو نو ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا, لیس فزیکل ایکٹیویٹی, کہ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی لو ہے, تو جو کھا رہے ہیں وہ جو ہے وہ برن بھی نہیں کر رہے ہیں.
ایک چیز اگر لاسٹ ایک منٹ ہے میرے پاس, میں چاہوں گا اس اینگل سے بھی اس کو ہم دیکھ لیں, بچوں میں بھی یہ ریشو بہت بڑھ رہی ہے, تو بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں کافی حد تک یا نہیں؟
نہیں, بالکل نہیں. I'm sorry, میں آپ سے اگری نہیں کروں گی. بچے ایکٹیو ہوتے تھے, جب یہ موبائل فون اور جب یہ اسکرین جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, جب یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے, اور اسپیشلی آفٹر کووڈ, یو نو جب دو سال میں جو ہے, دو تین سال میں جو کووڈ کی وجہ سے جو چینج آیا ہے بچوں میں, ایکچولی دیٹ کمنڈز یو نو. تو بچے ایکٹیو ہوتے تھے, لیکن اب بچے ایکٹیو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لائف اسٹائل بالکل چینج ہوئے ہیں. اور بچوں میں جو آپ, ہم نے بیسکلی اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو ٹائپ 1 تو بچوں میں ہوتی ہے, لیکن اب بچوں میں ٹائپ 2 بھی ہوتی جا رہی ہے, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. کہ اگر آپ کو بچپن سے ٹائپ 2 شروع ہو جاتی ہے, تو آپ یو نو آپ کے جو کمپلیکیشن جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسما, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس حوالے سے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے مرض اتنا زیادہ کیوں ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن اوازيات او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو ستړي مشي. بیا هم اختر مبارک، عبادتم قبول، قربانیم هم د خدای تعالی په دربار کې قبول شه. هیله ده چې غریب کورنۍ چې همدې ورځ ته ځنې کورنۍ انتظار باسي قربانۍ ته چې یو کال کې هم داسې غذا نه خوړلې چې په هغه کې وخې یا منتظر یا منصفانه د خیرات ویشل شوی، نو د هغوی کورنۍ د کور ودانۍ خیرات قبول او خدای دې وکړي چې غریب کورنۍ ته هم یو څه رسیدلی او دغه اختر په خوښۍ لمنځلې د خپل کورنۍ سره. په دې هیله یو چې ټول اوریدونکي زمون قدرمن افغانان سوکاله او خوشاله اوسي د نړۍ په هر ګوټ کې چې بیا هم د نن اوازیت په خبرونه کې درته یو ځوان سندرغاړی ململرو. البته دا ځوان سندرغاړی زمونږ ایمال زاخیل سبدې چې لږ شیبه وروسته به هغه سره هم خبرې پیل کو، خو د تل په څیر د خبرونه په پیل کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. راځي د خبرونه په ګډه واورو، بیا به د خپل قدرمن ملما سره یو اختریز بندر هم ولرو. البته د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون ټول خبرونه د اختر په ورځو کې اختر د پاره ځانګړي شوی دی. موږ سره اوسئ، تلویزیون وګورئ، رادیو واورئ او وی ګورئ، او په ویب پاڼو کې هم د ټول خبرونه هم اوریدلی شئ، هم لوستلی شئ او هم لیدلی شئ. کورم ودان چې موږ سره اوسئ او د امریکا غږ آشنا رادیو ټول خبرونه اوري ګورئ او په ویب پاڼو لولئ. نو د سیمې نړۍ خبرونه به واورو، بیا به ملما سره بحث یا خبرې پیل کړو.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. په پیل کې تاسو ته د لوی اختر مبارکي ویم. زه سید سلیمان آشنا یم. د نړۍ د نورو یو شمیر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د چهارشنبې په ورځ، یعنی د سرطان په ومه، د لوی اختر لمانځل پیل شو. په زرکونو لمونځکوونکو په کابل ولایتونو کې د چهارشنبې د ورځې په سار په جمعتونو کې د اختر لمونځونه وکړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاون عبدالغنی برادر د ارګ په جمعات کې د اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته وویل، بهرنیان اوس هم افغانان په آرامه نه پرېږدي او داسې ګونګوسې خبرۍ چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي او خلک هڅوي چې هیواد پرېږدي. خود د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هیدر بار په ټویټر د ملا برادر دغو څرګندونو ته په جواب کې لیکلي چې طالبانو د مرستندوی خزینه کارکونکو په کار د محدودیت لامل د زمينه مسايده کړې ده چې خلک د افغانستان نه ووزی، بلکې نړیواله ټولنه مرستې نه دی باندې کړې، ځکه د بشری مرستو په لیکت کې د اصول حتمی تطبیق شرط ده. د بخنې نړیوال سازمان یو ځلې بیا د طالبانو له حکومت څخه پرته د قید او شرط او ځنډ د قلم لار د ټولنې د مشر او د نجونو د زده کړو د ملاتړي ماتی اولا ویسا د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان د سیشن بپروز ناوخته چې د چنګاښ شپږم او د خپل ټویټر په پاڼه ولیکل چې تیر ورځ د طالبانو لخوا په خپل سر د ماتی اولا ویسا د نیولو او په بند کې د ساتلو درې میاشتې پوره شوې. نور تفصیل د نوښابه آشنا په غا کې اوري.
د بخنې نړیوال سازمان لیکلي د نړیوالو بشري قوانینو لمخې په پرلپسې ډول په بند کې د حق ساتل د بیان د ازادۍ د حق او په سولېز ډول د غونډو د جوړولو د حق نه سرګند سرغړونه ده. د طالبانو واکمنه اداره باید په عاجل ډول او پرته د قید شرط نه ماتی اولا ویسا خوشي کی. د طالبانو حکومت ماتی اولا ویسا درې میاشتې وړاندې د کابل د خوشحال خان په سیمه کې په یو جمعات کې د لمانځه ادا کولو نه وروسته ونیو او د هغه د نیولو یو ورځ وروسته د خغلی ویسا کور تلاشي کړ. د ماتی اولا ویسا کورنۍ د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا د خغلی ویسا د نیولو وروسته ورسره هیڅ ډول اړیکن لري. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د پاکستان حکومت د تحقیقاتي ادارې چارواکي وی د یک شنبه ورځ رئیس یې شاوخوا 10000 افغانانو ته اجازه ورکړې ده چې په تذکری باندې د تورخم په دروازې واوړي. پاکستانی چارواکي وی په تذکری افغانستان ته اوختي کسان بیرته په تذکری پاکستان ته نشي داخلي دي. په تورخم کې د پاکستان د تحقیقاتي ادارې یو چارواکي توفیقان امریکا غږ ته ویلي دي چې د تورخم دروازه به د چهارشنبه تر سهار یعنی د سرطان تر ومې نیټې پورې خلاصي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې بیا وکیلان وایي چې تر 900 زیاتو د پاکستانی ښځو افغان خاوندانو او 300 افغان میرمنو د پاکستانی اتباعو سره د ودونو په اساس د پاکستانی پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. د پیښور علي محکمې د 2022 کال په وروستیو کې امر ورکړی چې هغه بهرني نارینه ته چې له پاکستانی ښځو سره ودونه کوي باید د پاکستان تابعیت ورکړل شي. د محکمې له دې پریکړې وروسته کڼو هغو افغانانو چې په پاکستان کې د پاکستانی ښځو سره ودونه کړي د پاکستانی پیژندپاڼو ترلاسه کولو لپاره محکمې ته درخواستونه ورکړي دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. کاملا هاریس او خاونی د اول ځل د پاره سپینی مانی کې د مسلمانانو سره لوی اختر ولمانځو. د سپینی مانی په اعلامیه کې چې د سیشن به پورز باندې د واشنگتن په وخت د شپې نا وخت خبره شوې ده، لیکل شوی چې د لومړي ځل د پاره سپینی مانی کې د جمهور رئیس معاونه کاملا هاریس او میړه یې ډوګلاس ایم هوف د مسلمانانو د ټولنې استازو سره لوی اختر ولمانځو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او میرمن یې جل بایدن په دې اعلامیه کې د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دی چې امریکا ویاړي چې د میلیونونو مسلمانانو کور دی او د دې هیواد کلتور یې لا غني کړی دی او په ګډې ښېګڼې کې همکاري کوي. په اعلامیه کې د زرګونو امریکایانو په ګډون د هغو میلیونونو مسلمانانو یادونه هم شوې ده چې سږکال سعودي عربستان ته د حج د فریضې ادا کولو لپاره تللي دي. د سودان په پایتخت خرطوم کې د سیشن به پورس د شپې نو وخت هغه وخت سخت جګړه پیل شو چې نیمه پوزي ملي شو د خار د پولیسو مرکزی قرارګا ونیوله. عیني شاهدان وی چې د جنرال همدان ټاګلو په مشرۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نامو ملي شو د سیشن به پورس نو وخت د خرطوم په مرکزی جنوبی او شمالي برخو کې په پوزي اډو بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې د مرچوبله پاکله تر اوسه څنې دی ویل شوی. د پاوز لوی درستیز جنرال عبدالفتاح برهان او د ملیشو مشر جنرال همدان ډاګلو دواړه کوخخ کوي ډيري پوزي اډې په واک کې ولري او لامدې قبله په یو بل بریدونه کوي. او یو ورسته خبر دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا د 2023 میلادي کال د کرکټ د یوې ورځنۍ سیالیو مهالویش میدانونه او نیټه اعلان کړلې. په دغه سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د نړۍ لس غوره لوبډلې ولوبېږي چې کوربه به یې هند وي. دا و د دې سات خبرونه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشه ډیره مننه چې تر دې شپه ملتي او کړه د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پروګرام اختری زې درنو اوریدونکو ځانګړي خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو او د ټلویزیون نګوري او اوري مننه چې ملتي هم کوي. لنی کمرغه هم دا شی به موږ سره ځوان سندرغاله د نوم سره بلدی د هنر سره بلدی خو غږ مرته اوریدل ایمل زاخیل صبر سره مل مده. ایمل زاخیل صبر ستړي مشه خبرونه ته
سلام را ونی کیلی شوشاب خور خریدو کی چتا سو روز جوړه سیاتمند صحیح پاول قدم کی خدا اختر مبارکی تاسو لا او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم.
ډیر مننه مننه د اختر مبارکی کی مخ کې شوي بیا نو ساس د اختر مبارک شي عبادتم قبول شه جوړ اوسئ د روغ صحت او د خوشاله اخترونه دي شي د دردونو نه لري اوسئ. همال جان دا وای چې د اختر کې سار نه تر دې وسه پورې مانځه ته تللی وي د خلکو حضور د افغانانو حضور سکل څه فرق مولي د خپل پروګرام څنګه پایل کده اختر
دلته خو نو شبه خورده اختر خارج اخترونه خو تاسو ته معلوم دي د سی او دغه خدي به هم خوشبختانه ډیر خورز اغاز شوه ده د منځنه بعد نو هغه کم د مشرانو د کانو خبر هغه خبري چې ټول اخلاص شوینو خپل د مور میرمن قمر ګل خدای دی وبخي چې مونږ او تاسو ټول زمونږ د پښتنه دا غي سلام ته میزان را ورسو فامیل سره الته الترالونو وسم دغه سیستاسو خوګو ملګرو او ساس دغه اوریدونکو سره نو ورځ ډیره ښه ده مهرباني ژوندې اوسه
بس میرمن قمر ګل روح دې خادي او خدای دې ورته غ دنیا ګل ګلزار لري خو دا یو ښه میراث پریخه ده غیر د هنر د برخه نه چې خدای بخښلې میرمن قمر ګل پریخه ده د هنري برخه نه غیر نو یو ښه اولاد چې د هغه هنري لار تعقیب کې او استاد خپل د خدای وبخښي چې دا یو استاد کورنۍ نه د یو پیوړی کورنۍ نه چې د هنر په ټاګر کې ستوري ګڼل کیږي او همدا سره توقع لري چې باید د هغه هنر ادامه پیدا کړي او څه د هنري برخه نه غیر د کورنۍ ته په میراث پرې دي چې هغه تاسو سره ارڅوک په خپل ځانګړي سبق هنر استعداد لري کای استعداد نه سره په ارسي توګه کاولم نشي چې وا لاره تعقیب کړي نو تاسو د ژوندۍ وسی او اختر د خپل کلی مزاکا اختر د خپل کلی مزاکه او د مسافر اختر کله خوند لرینه نو ایمل جان تاسو څو کال کیږي چې د وطن لريسته ډیر وخت چې تاسو جلا وطن کیسته کنه اختر کې کور کله در یادېږي کنه تصور لري مونږ ډیره برخه د ژوند افغانستان کې تیر کړی ده د اختر کې ډیر ارمان راځي د کور کلی تاسو څنګه
بالکل خوردا وسی دغه هغه کومه مصر چې مسلمهله فکر کوم هغه ری سره ټول افغانان دغه فکر کې د خپل د کور کلی خپل د وطن هوا خپل وطن زمکه موهید هغه فکر کوم ډیر زیات په انسان باندې تاثیر لري او ځکه چې د کور نه موږ په خارج کې بیرون راوځو اولنې د مغزه د احساس کې چې دا بیرون ملک دی ځکه خلک زمونږ په جبه باندې خبره نه کوي خبرې نه کوي نو به دغه یو احساس شته زه فکر نه کوم چې د وطن په شان باندې به دا غسار او د ګرمۍ او د مازیګری او د داغي وخت خوان به په دغه خارج ملکونو کې اوسي هغه څه خونه ده ما تر یادېږي ولې نه خور د افغانستان خسته اختر چې په کوم شکل باندې موږ منزل او هغه خو واقعا غیته نه رسیږي او هر افغان چې فکر کوم دغه رزوب لري چې اختری روشه او برهت وي خپل د کلی خوان کده معنی
بالکل بالکل او غیر دغه نه تاسو خو په دې روسي کې هنري سفرونه هم درلودل افغانستان ته تګ را تګ کاو کنه
او خورزما به اکثرا بعضی تلویزیونونو به مل مکړه او هغه نه بغیر به بعضی سیونری نور پروګرامونه چې به وخت به لاړو دا سفرونو ادامه و خو بدبختانه اوس دغه نوی نظام سره یا نوی حکومت سره نو دا خبري بند شوې دي او دا چې په دې باندې تاسو دا خبره یاد کړن نن وړم تاسو دې خبرونه دا خبره مې یاد کړم چې د هنرمندانو لکه د یو مرغه د یو پرندي چې همیشه یعنی زه سپینه کوتره یو چاته پروازونه کوم دا غي کوتره وزیر کې من قطع کوو قیچی کو نو به خو ډیر یو جفا ده زما په فکر باندې
بالکل
ډیر هنرمند زما خپل ملګرو سره زما کوم ملګری هنرمندان چې دي سار نه تر اوسه پورې زه سره خبرې کوم غریبان ډیر په بد حالت کې اقتصادي حالت ښه نه دي خو بس د هنرمند ارزو سي شه ده چې خلک خوشاله او چې خلک خوشاله خدای دې وي خلکو ته خوشالي ورکړي چې موږ وسره یو ځای نو زه یو خبره ده
بالکل دې خو هیڅ شک نشته چې هنرمندان همیشه د خلکو د خوشحالي سبب شي وي دي سبب وو او سبب وي او نو همدا دعا مې همیشه ور سره ده کې شک نشته چې خلک د خوشحالي چې دوی هم ور سره خوشاله اوسي ایمل جان دلته د فعالیتونو په اړه د کله یو څه رڼا واچ په فعالیتونو دي چې هنري فعالیتونو کما سطح کې دي څنګه دي
مننه خورزه تقریبا 2 هفته 3 هفته مخکې ډیر یو ټلویزیون دی او پروګرام سب شو یو هغه کې موږ زما څلور پنځه سندرې یو بل سندرغاړي سره علي جان انصاري سره نشر شوې چې دا ډیر زیات مثبت ماته هغه کوم فیدبیک دی انګلیسان خبره چې راغلي دی ډیر خو وځونو کې خو موږ اکثرا ناره افسه ماشالله خدای دې همیشه افغانان خوشاله لري کغه د ریجیبی یا پښتانه په دواړو ودونو کې زه هغه کې ګډون کوم دا غي په خوا کې زما تقریبا د 12 سندری دي چې صرف هغه ویډیو چې موږ پته مې چې صوتي جوړی شوی دي چې هغه به د خیر سره ویډیوګانې به راوځي یو خبره بل خبره دا چې زما بلې مش په جرمنی کې یو کانسرت هم دی چې ایله لرم چې هغه ورېدم کې چې زما راګوري چې جرمنی کې سره وګورو دا دوه خبرې شوې دریم خبره دا چې دا میرمن قمرګل د پاره دی یو یادونی د یادګیری نه یو پروګرام دی چې هغه به تقریبا څلور میاشتې یا پنځه میاشتې د نن نه بعد نشري کیږي د پاره ډیر ځای تیاری نیسمه چې دا غي سندري
اتمن به تلین رانی زیکیږي په تلین باندې کڅنګا
یا نه بله خو
ها ها
بله یم کلی پورا کیږي نو به په هغه کې ز او ما سره نور ډیر تکړه هنرمندان ډیر ماترا و دیبا د مېرمن قمرګل یو یو سندره په یو سټیج باندې به وځي دا غي په یا په یو نو دا هنري د کارونو کې
مسئله ما دي بله خپل خیر دغه فعالیتونه نه چې تاسو کوي دغه پلانم چې ول چې نذیر اتلونکي کې دومره د فعالیتونو لپاره پلان لري نور د سندرو په جوړولو کې د موسیقي آلات څومره دغه امکانات سره شته د تاسو خود په خوانه دغه موسیقي سره سره کار هم دلته په مسافرۍ کې هم وو یعنی د سه تړلې نه وي د افغانستان د موسیقي سره لکه نور افغانانو غونډه موسیقي سره تړلې وي اما دغه د موسیقي جوړول آلات یا د موزیک آلات د ټول تاسو سره هم دلته وو اوس دغه سندرو په جوړولو کې د څه خاص پیراو سید چا خپل نو وختونه غواړی یا څنګه دې برخه کې یو څه معلومات راکړي
په سترګو خوراوله نه خبره خدا ده چې ما ته می پلار استاد محمدین زاخیل ډیر زیات سپریخي دي یعنی دا سی اشعار دي دا سی کمپوزونه دي چې تر اوسه پورې هغه خلکو نه دي اوریدلي اول قدم ته خو زه کوشش کوم چې په غیبه باندې کار وکم او هغه کم سندری چاغی او میرمن خمرګل نو ویلی چې هغه سندری باندې ذکر وکم بیا زه کوشش زما دی چې متاسفانه چې موږ لږ زره د خپل د ماتره شاعرانو نه لږ زره لري او لاسرسي مرته نه لرلو نو بعضی وخت موږ خپل خیر جوړ کړو د کمپوز په برخه کې خو اکثرا زه خپل کمپوز جوړوم دا غوښ وس زما یو کمپوز چې دغه علي جان انصاري سره ویلی او دغه سندرم ډیره زیاته خلکو خوښه کړه چې مش په شیر خپل لیکل او سندرم د سندرم جوړ کړو او کمپوزیشن هم زما نو
ښه شیر تاسو خپلو خپل دی
بله نو شیر
شانت شایسته نه نه خیر د شیر توم نه بای او د کمپوزونو په برخه کې مزکه شه د استاد زاخیل نه خو به اتمن دغه استعداد هم تاسو ته پاتی په هر صورت ایمل جان د سینې شي چې د خبرونه وخت تیر شي او تاسو نم تو زمزمي هیله ده کوم سندره چې تاسو د علي جان انصاری سره په ګډه ویلې ده او کمپوز هم تاسو د شعر هم تاسو کې دې شي چې اوریدونکو ته واوروي او زمزمه ولرو اختر دې بل اخره تاسو اوریدونکو منتظر تاسو نه څووري
په سر خورده به یو بل زمزمه کوم او مست سندره اکثرا موسیقي سره دی خوان کوي
هغه هغه په مست یات من دا نوې سندره
جوړ کړی ونن سبا خو اوریدونکو لږ زره مست وای نور منګه غمګینی سندره منګ ته او خو زه به تا ستا دغه د رفیق شینوار کمپوزیشن دی چې البته ست زمزمه کوم
دې
دی کې لړک می نظر شي زبرستا لری تګورما لکه می نظر شي بهستا لری تگورما را دیشی اج خود وفا لری تگورما لڑک میں نزیشی مننه خور خو دې کیچی
تاسو نه ډیره مننه ګوره ایمال جانه تصادف هم د سی او غزل راوخ زمزمم ک چې د اعظم صاحب د شیرون یو شاهکار دی او استاد خیال محمد هم ډیره خپل ویلې او زمنګ او ډیر اوریدونکو د خوخ یو غزل نو ساس د کور ودانی ډیر تاسو هم خپل ویلې په خپل انداز کې په خپل خپل غاکي غیر دغه مسلکی برخی نه اساس د هنری فعالیتونو نه نور مصروفیتم د ژوند تیشی کده یو ساده پختنه کوم غیر دې نه چې د خپل په مصروفیت وګګیږي ځکه ځوان هنرمندان اکثرا داسې په فرعي توګه د هنر سره پالي ژوند سره پالي او په خوا کې نور فعالیتونه د روزمره ژوند لپاره کاروبار د مخ په ها اول مې د پختنه لاندې جواب کو به تاسو نه بل پختنه لر
زما مسؤلیت خو دا او چې زما ډیر وخت د کاناډا حکومت سره دولت سره زما دولتي وظیفه و پندولز دیاله سکالا دا وظیفه و به دغه په خوا کې ما خپل کاروبار هم دی او اوس فعلاً چون مسؤلیت مې دی خپل کارونه کې ډیر شوه دی نو هغه دتی وظیفې لاس فیصد وخت پر کومه او دا نور باقای چې څومره پاتې کیږي هغه به خپل کار ته ورکم او نور دی
یعنی خپل کار مقصد څه دی هنري فعالیتونه ته
خپل کار ما یو درې سلور کار دی البته خو دا جمله نو یم چې خپل کار یعنی خپل تجارت په حساب باندې او هغه دی
او هنري فعالیتونه ته څونه توجه لري
اغه ته خو مثال دی چې سل فیصد توجه ورته ورکم خو متاسفانه د خارج ژوند سره چې یو ځوان او نرمن متاسفانه چې یو من بنیسته چې یو ماشي اوسې شي ورته وټه کی چې تف لکه په خواونه رمن
بالکل
بالکل هغه مجبور دی چې کم مصارف چې دی غیر یغې د پاره مجبور دی او بل کار په خوا کې ولري او زه ډیر خوشاله چې دا خپل کار مې دی او ډیر وخت کیږي نو پاغي باندې بس د الله طرف نه چې څه نکل شي یا خبر دی
ما د بریالي تو په هیلم ایمال جان تاسو مخکې یاد کړل چې د خدای بخلی زاخیل سپ نه او د خدای بخلی میرمن قمرګل نه تاسو د سندری شیرونه پاتې دي چې اصلا اوریدونکو اوریدل نه دي اکثرا دغه شیرونه محلي باندې هم شاید محلي موسیقي سره وغږول شي اکثرا کوم سندرې چې تاسو وایي محلي سندرې دا به محلي موسیقي ته هم ضرورت لري ځنې شیرونه دي چې محلي موسیقي ته ضرورت لري څنګه دغه موسیقي بندوبست کوي آیا تاسو دغه موسیقي جوړول خواندار کې چې فولکلوري کا سندره یا هغه سندره چې محلي بڼه لري تاسو په جاز یا د نوري موزیکونو سره برابر کوي دا امکانات ته څنګه برابر وي یو تخنیکی پوښتنه ده
او دا خور د سی چنن سبا د دنیا ډیره وړه شوې د ټکنالوژي د نگانه زه اکثرا دلته خپل ټریک چې جوړ کما یا د سندري هغه اولنې کم خاکه چی هغه چې جوړ کم بیا د نغمی په کې غون نو به کم نواز زمنګ ضرورت یې به زولې کما کله په خاور ته ولې کما په خاور کې زمنګ افغانان او نوازنده اوس خوراغلي په خاور ته غریبان سو ایران کې دي سو تاجکستان کې دي به دې دغه نغمی وغه غي به ته ماته راولې کې به نور تخنیکی کارونه وړاو او زما کوشش دای چې هر څومره چې موسیقي مدرن شي هغه کې باید افغاني رنگ موجود وسی چې موږ خپل د موسیقي افغانستان په موسیقي کې ډیره خواګه پاتې دي او هغه باید موږ ترونه بس صحیح ده چې مدرن موسیقي وسره ګډ شي مختلف علي استفاده کوي چې موږ په خوا نه استعمالولې موسیقي د افغانستان چې واغه صرف تابلا رباب سیرنده او ډیر په کم وخت کې بشپېلې منغو کتل چې کومه سره کې نو اوس امکانات ډیر دي موږ سره مثلا زما سره په سټوډیو کې او سافټویر یا هغه دي چې په هغه کې 3000 انسټرومنټس دي هغه یو سافټویر کې نو د دینه استفاده واغستل شي. اما دا زما یو مشوره ده زما امزول ته او زمانه چې کشران دي چې دای کې موسیقي جوړي کوشش دي او چې افغاني رنگ پکې موجود وي.
ها 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 یعنی دې نه ښکار چې تاسو تر ډیره حدا پورې دې ته متوجه یاستئ چې باید د موسیقي نه د افغاني خواند او رنگ باید لري نشي.
بالکل
څومره د سندرو کې دې تم پام دې شلته د خپل په کاناډا کې تاسو خو کنسرتونه تم ځي خلک اوریدونکو ملري لیدونکو ملري څومره د افغانانو په دغه وړه ټولنه د کغټه ټولنه د الته دغه موضوع ته څومره پام کیږي افغاني موسیقي ساتلو ته ودونه کې یا محفلونه کې خبرول کې څومره توجه وسپات ده
هغه متاسفانه کم ده د دې واجبم دای چې زیاتره هنرمندان هغه د فکر کوم چې د کارغه خبره وکنه هغه کارغه بل شوی ده د تو د تو پیو کله معنا رفتار یې ځکه اغه می ځنو کو او غ خپلم تنه د یاد لار روز په ټوپونو باندې
او قرغه د زر کې د تلو په خې کول خپل تاګم له یاد وته
خیر وی سی اوس دی راته صحیح کو دا نو د سی خدای نه خواسته و نشي چې مونږ اوس کوشش وکړو چې ورې غزه بد هندستان یا به یو د پاکستان یا د ایران نو دا خبره ځکه د خپل ډیر قدامت لري ډیر ښه تاریخ لري د خپل رنگ ډیر خوګ دی او متاسفانه مثلا ودونه ته زو خور د تقاضا مونږ نه ډیره کمه کیږي چې ته د افغاني زبېم کوشش کوم کم محفل ته چې زمت اقلا نیم ساعت نه افغاني رنگ باندې
موزیک ساعت هنر ساعت خب در خبرون وروسته شی بیدی لگه شی بی پاتی دی ایمال جانب بیا هم غارم در اختر داله خبرو قدر مناوریدون کتا ولری نو غارم چه در خبرون است تاس پا یوی کل زمزمی پای تا ورسه و او بیا با تاثر خود پامانی وکو نو میروانی وکی که زحمت نیت است او فرصت لاری میروانی
په خوانی وختونو ته بلار شو چون پاغي باندې خبره کوله چې عشق نا مراد تس پر مو سکړه عشق نا مراد تاسو په مو سکرم علم زیسو روزګار کا دل خونی زیګر خرم علم زیسو روزګار کا دل خونی زیګر خرم کنا ورغا تس پغا مو سکرو
دیر من نه ایمال جانا پست ایوب استاد نمی پامدس ابو تاب ساسه دخلی نده سندره واوری ده خدای مغاد من خوری کوا جول روغو سی دیر من نه کرد ودان بیا هم تاست ده اختر خیش پی و رزی غوالم همیشه بریاله و سی پخپل هنری شخصی او طولینیز جوند کرد ودان
اصلا میربانی خور چه لیدون کو او ریدون کو سرم مخامخ کرو او زمان که بیوزی دی تالی سر تیرش خیطا ستا او ستا سو همکاران ستا او طول هوادوال ستا پایر دی که چی دی دختر مبارکی دی زرال لکو میوران دی کم
کورم وادن کورم وادن درانو او ریدون کو زنگر اخبارونا پا همدیزی پای تاو رسیده دیر منه نچه دی امریکا غاک آشنا راژیون دی اخبارونا او ریدون که است پا لندو شیبو که دی ستا سو غاک اخبارونا پیلیگی قربانی پا ستیدیو که حاضر دی شافی جانه او فرخونده جانه نو ستیدیو با دی دوار تا پریدیزی تسنه اجازه قوالم دی اختر خیش بیورزی تسنه قوالم اللهم ملش